په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي. نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی. هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسې مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونه شول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ اوسو جلسې وکړې، اسلام آباد کې خو دا زموږ دلته اوسو، بیخي یوه اکټیویټي د الیکشن متعلق نه وله. کوم سي جلسې کې دلې کوم سي ځوانان دي هغه ځوان کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول، او هغوی ته د جلسو د دې اجازت نه و. نو له دې وجې هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې، پوسټران به لګول، یا له خلکو سر به کمپین کوي، کورو ته به ورتلل. نو هغه شی نه و، د پارټۍ نوم نه و، انتخابي نقشه نه وه. نو او دا تر الیکشن له مخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکول، مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کړي چې داسې یو الیکشن نشته، عمران خان نشته، نو تاسو کور چیرنی. او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نون، دا هغوی چونکې ورکر هغه د عمران خان رنګه یا د پیپلز پارټي رنګه دي نه، هغه هغه رنګه خلک دي چې بس راځي ووټ اچي، نواز یې خوښ دی یا د نواز پالیسي خوښه ده، خو هغه رنګه نه جلسې ته راځي، نه جلوس کوي، نه جنډې وړي، نه موټرسایکلانو باندې هغه لګي ریلیانې راباسي. د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی و چې دوی به ځوانان به په خپل سر باندې دا موږ په تېر الیکشن کې قتل، دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې، دا په موټرسایکلانو به په دې مرکز کې، په دې افټن مرکز کې، په دا ایف سکس کې به ګرځېدل، جنډې به لګولې وې، ترانې به لګولې وې. نو هغه چونکې نول بالکل الیکشن ډیر سوړ و، د خلکو هغه رنګه د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نه و. قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خو نه و، خو بېرته چې ما لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه و، پر هغوی پر کوم کیمپ وي د الیکشن و پر هغه باندې خلک ول
ډېره مننه.
آزاد آزادي نه، هر چا ته مواقع نه، یو پارټي یا یو گروپ ته ستاس راځوي دا نور به نه راځي. نو بیا خوش کاره خبر ده چې د خلکو هغه رنګه دلچسپي ختمونه سي، بیا هر شی سیټ دی. یعنی یو پارټي کلیم کوي ساڑی گل ہو گئی ہے، ساڑی گل ہو گئی نو بیا نه کمپین ضرورت ستا، نه شی ضرورت ستا، نو بس بیا خو هغه خبره.
ډېر مننه، کور ودان، سلامت اوسئ، خیر یوسئ. له تاسو سره هم دومره خبرې وې، نورې خبرې به له کاکړ صاحب سره وی، دوام به ورکو. کور مدان
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي. او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
کاکر صاحب، دا ویلی شي چې ورپسې ګام به څه وي؟ فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي، همداسې ده؟
او دا سیده چې دا خوس پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدي، او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي، او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایالتي اسمبلی وي، کاغه ملي اسمبلی وي، چا ګټلې دي. خو بهرحال صدر اعظم چې څوک ټاکل کېږي یا په یو معنا باندې اجرایي رئیس چې وي، مشر وي د دې هېواد د پارلماني نظام کې، نو له دې وروسته بیا اسمبلی راغوښتل کېږي، او بیا به په هغه کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کېږي. له هغه وروسته به بیا صدر اعظم دپاره خلک مخې ته راځي، او په دې منځ کې به نو بیا ډېرې چنې روانې وي، ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي، ائتلافونه به جوړې شي، په هغه کې بیا ډېرې چنې دي. او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي، بلکې دوه کاندیدان. ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري، نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا له هغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي، نو بس دا پروسه بیا روانه شي.
ډیر مننه. زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډېر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط یې ډېر ښه نه ول.
ډېر مننه سروان صاحب تاسو ته، کاکړ صاحب ته، ټولو اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو، بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو، د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې، بهرنیو پالیسیو کې، په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پخا هم د افغانستان سره د نورو ګاونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي، او که یا مستقیم نه د دوی سره واګې نه وي، یعنی که داسې ظاهر نه ښکاري کله پردې تر شا دغه فیصلې دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخکې چې ما هم الته سو ماموریتونه کړي وو، یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو، د پاکستان سره به ګڼ شمېر سفرونه وشله. د افغانستان ولسمشر، پخواني ولسمشر کرزي، شپاړس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه. ولسمشر غني دوه درې وارې لاړ، او یا د تخنیکي او د سیاسي او هغه ټول امنیتي برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل، د دوی سره به ناستې کېدلې. په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد وو چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د اړیکو د پاللو، تجارتي مسایل، اقتصادي مسایل، په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایي خبره د هغې وي. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډېر زیات د څه وکولی شي دوی انتخابي یا جمهوري حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلی شي. د مثال په توګه دغه وروستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل دسې یو برخورد وکړو، دغه سې اقدامات وکړو چې هغه مکمل، یعنی 100% لکه پوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي، د هغه دریض هم دغه سی وو. مګر که جمهوري حکومت راشي، مثلا د کډوالو موضوع ده، نو څه ناڅه دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، د قومونو اړیکې چې دي، دغه تګ راتک دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو، او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دیتا آمادگی وشو او موقت حکومت چا وګمارو، هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و، هغه وګمارل لغه خلک، نو داسې امیدواری ته کم ښکاری چې ګنې د دوی په دریس کې داسې تغییر راشي. ځکه چې کم حکومت که راځي، که هغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی، که ائتلافي راځي نو طبعا هغه به ضعیفه وي. اوس موږ که ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دي، او دا خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کارېدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې به هغه فشار وي چې که دوی د دوی غوښتنې یا دوی چې څه وایي پاکستاني اسټبلیشمنټ، نو هغه نه منل کېږي، نو هغه د حکومت ړنګېدو احتمال هم زیاتېږي. نو امیدواري کمه ده.
لیکن شمس ځینې وایي چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکی حکومت عملی کړي.
هو خو داسې ده چې ما مخکې ویل چې که جمهوري حکومتونه پخوا هم راغلي دي، دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره، د هند سره، د نورو ګاونډیانو سره، هغه بې د پوز د منشا، بې د دوی د خوښي اړیکې نشي غځولې. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې عمران خان چې کله راغې، هغه سابقې که یو غاړې ته کېدو چې په کم شکل راغی، خو بهرحال چې کله هغه صدراعظم شو، نو طبعا ځان یې د وطن د چارو او مسول غنلو مشر غنلو او حتی دا غینه مخ کی چې هم منګو سره باز ناست لرلې ما غا غا محل د ډاکټر سر داخلوال سره د سره دوه ناست خصوصي لرلې هغه کی زو مچ حتی دا انتخابات نو غټلی نو د افغانستان په اړه ډیر مثبت دریز لرلو یو خو خیر د عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قوا او هغه خود د یو مشخص دریزو تیر شلو کال نه داسې ویلي مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سره د خیاړي کې غختلې او د آزاد پرانستي سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اسکله بند نشي واغه وخت کې مسوز لیدې بند کړ د کډوالو په اړه د ډیر مثبت نظر لرلو حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی دې ته باید پاکستان تابعیت ورکي او هغه افغانستان په هغه کې خپل ملاحظات لرل مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړ وکړه اغه نه روسته د پاکستانی استخباراتو د پوز خو هغه سری کرخي ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلې او ما غو چې به ما عمران خان ډیر منفي طرف ته ملاړ او هغه فشارونه پر اغله نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سن لري نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلي د موقت حکومت د لارې او کچیر د جمهوریت حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي نو د دې د پوسټ چې کومه خاتون دی او ته ټاکلې د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي نو په دې زویم چې په طالبانو کې د یوس فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه د توماغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي رادیو په 12 کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریم لسیزه اوس لکه تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه سلامت اوسه کاکر صاحب. تاسو په بخښنه خبرو کې یو شته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به ځکه چې ګوندونه کمزوري شي ودی نسبت په خو وختو ته. پاکستان ش اقتصادی وضعیت نلری که یو کمزوری حکومت جوریشه ائتلافی حکومت چه هر وخت دی شړی دو دی ماتی دو خطر وی د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وی؟
دا ډیر مهم اړخم دی او مهمه پښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره سیړونکو په دې نتیجه رسیدلې دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولای شو چې څنګه له ده تمه کېدله او په هغه کې اقتصادي ډېر مهم فیکټر وو. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاتې سوې ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې او دا هغه وجه ده چې د نواز شریف څخه په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده ځکه د پاکستان په تعلق له چین سره وي له امریکا سره وي له سعودي او عربو هیوادونو سره وي په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د خپل شخصي اړیکې دي او د دې اعتبار تر یو حده پورې شدی نو اوس نواز شریف راځي اوس هم پاکستان کې د کاروبارونه بزنسونه دا تقریبا درېدلې دي او د هر چا تمه دا ده چې نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی غالش خوځښت وکړي لږ وغوړېږي نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي دغه په نظر باندې او فوجم دا غواړي ځکه دا واحده برخه ده چې پاکي د یوز دي نتیجې ته رسیدلې دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګوندو نسی نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګیږي چې دا هیواد چلی نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خند شای نسی جوړ نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نورو بنیادی اړینو چیزونو کې دای څه خند په نورو دي شي کې ممکن وي.
ازادي رادیو په 12 کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي.
او دریم لسیز اوس لتا سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیر زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ همدار از زردشت شمس لطاست خمانانه ده سیاسی چارو لکارپو شاغل سلیمان کاکر چه هم دیر مننه چی په دی باس که گدون وکر.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام کې مونږ رنگیزن نور ملمنه د چیل کلونو رهیسی په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو پاروا پهونه کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نه وخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادی ملمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یو مشخصه موضوع له ملمه یا ملمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر ارواپوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله څېړو. رنگیزه جانې پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به درته ووایم چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوې؟ مهرباني.
درود سلام سپتا ست د تاسو ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه نیکه هلي خدای وکړو جوړ او سي. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې له تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په د اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی د یو انسان د ژوند د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه دی، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره مونږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کا و لکه پالو، دومره دی چې ژوندي پاتې شو او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې، د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې، دې ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسو د نخوالو، د دومره کړهونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنگیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تېرې او ښې نکتې ته م پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وځي له ښوونځی هم نه، که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي چې ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پانتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله پکې ښکېله ده د ماشوم په جوړولو کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال یې ورکړو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه، د ماشوم خوښ دی ناخوښ دی، کوم عادتونه لري، کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چون ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللي وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. پر پښتانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه د دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم که کورنۍ مې له ښوونځي سره اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي، دا په خپله د ماشوم روحیت تباه کوي. ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مور و پلار سره وګوري. په پرمختللو هېوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په واده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډېر سپېڅلي دي، ډېر معصوم دي، ډېر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دې سم دستي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکته کوي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی، ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې موږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې موږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د موږ د آینه په څیر دی، ځان پکې ګوري، موږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د موږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی، او حساس دی، له موږ تاسو څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د موږ تاسو فکر وکړو، آیا مور پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بده، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د موږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. موږ پسې د یو څوک وخاندي، موږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي، کټ مټ هغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی، له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت هغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن دغسې ویلې، نن دغسې شی مات کړ، ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم ته سپکاوی، ما کوي. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي، دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د موږ تاسې 80% 50% له ماشومتوبه جوړېږي، چې دا به هیڅکله تغییر نه کوي. په ډېر ستونزو سره په ډېرو سختیو سره بیرته دارا جوړېږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي ما خرابوئ، له دې انسانانو انساني کرامات ما اخلئ، دومره سپکاوی ما کوئ د خپلو ماشومانو عیب. که په هغوی کې دی له هغوی سره کینئ، ورسره وغږېږي، ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري، ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دی دا ما نیسئ د ماشومانو عیبونه ما وایاست، د دوی سره کینئ، د دوی سره وغږېږي، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی، موږ ټول انسانان یو، انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کینئ؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کینئ، ښوونځي ورسره کینئ، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشومان ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې وراټئ، ماشوم ما راټئ، ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دته ښه نه دي، که موږ یې وایو، که تاسو یې وایاست، د مثال په ډول دا ما وایا، توان یې ورته ووایاست، ماشوم ما راټئ، د ماشوم عیب وراټئ.
ډېره مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې یې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
د ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده، ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو. ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپینسری چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو، دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی، خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی، تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څېر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا حس کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خو د مور سره ښه برخورد وکړي، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیې باندې غږېږو، په اروا باندې غږېږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی، د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړي لکه له لویانو سره، ماشوم سره خبرې وکړي، ماشوم د تاسې په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړي، ماشوم ته واک ورکړي. که تاسې ماشوم ته واک ورکړي، هغه به یو واکدار، یو پر ځان باندې باوري انسان، یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسې له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسې ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک، د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندي. ماشوم ته بوټان پروا نه لري، سر چپا دې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی، مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستي دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ، له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هېوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي. دا کار په څه خاطر ستاسو په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپله همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګورئ. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده دا په خپله، دا په خپل از دکړه د نو کوم شوم وو ورته ته دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست غاک پیو کې چې زشته یم ویره مکوي ځکه تر افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډیره خوا ده کوي او د ماشوم په فکر کې دي هغه بیا ته برخله هات زیات پد پختانه مراتی دوی ډیر زیات ویری دون کې مور پلار دي ډیر ماشوم څخه تا ورا تا او دی ماشوم نه چټلې ته پری دي نه کوم کار ته پری دي نه لوب ته پری دي نه مر ته پری دي نه لوسی په پری دي دا څنګه نه دی دا ویره مکوي پری دي چې ماشوم معادی نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي که ماشوم وګورئ ته وګا ورکه چې زه شته يم ته پورته کېدای شي پورته شه ارته سم دي تمره غټه خبره نه ده وګورئ که ځان خوکړې دي ورته وایي ته لکه خوک شوی پټې مټې بره واخلو زخم دې پاکو بس شکر دې ته جوړ یې د خپل ماشوم ته روحیه ورکې پورته کې کې اغاز ته کې چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس ګرځېدلی یم کدا تاسو ورچیږئ کې یو د دې څخه تاسو زیات ورخطا یاست وی وی یو وی ما دې خدای غار کې کیو پلانکای دې خدای غار کې وزه دې ډاندا شم ماشوم وی مړکی یو چی شو شو تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې تومره وو ویره او چې هغه بیا منډه نه کوي تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې دې له وادي څخه راوګرځاو نو له هغه زیاته ویره له هغه زیاته هغه اسلام کې وایي چې مینه روي غوړه کوي شکر موږ تاسو مسلمانان یو هغه مینه روي یا هغه منځ راوي تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور پلار په څیر باندې چې کوم هر ځای پروت وي قیچین پرته وي او اورمبال یو مور پلار چېرته په کیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځي ډېره غټه بله پیښه وشي دا هم صحیح نه ده نه پام پې وکړئ نظر پې وساتئ نور ماشوم پرې دی چې ډاډه لوبې وکړي لوسي پښې دې وګرځي پروا نه لري خاورو کې دې لوبې وکړي ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څیر باندې ساتي دا خبره ځکه کول غواړم بښنه غواړم دا ډېره مهمه ده دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کې فکر کوي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی او دی باید ځان چټل نه کړي که چې د لاس ور وړي وایي ما کوه ځان مه چټله وه نه ماشوم پرې دی چې چټل کړي ځان ماشوم ته عادي کالي ور واغوندي اطمینه دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي پریده چې ماشوم چټلی وکي باران کې خاتو کې خاورو کې بوټو سره دا د طبیعت دی دا د ماشوم ضرورت دی د اړتیا ورته لري دا باید خپل طبیعت خپل ټولنه درک هیڅ کې دا د ماشوم ډیر د ماشوم دی وادي لپاره د ماشوم دی روحي لپاره د ماشوم دی وجود لپاره دا ډیره غټه اړتیا ده ماشومان پریږدي چې عادي لوبې وکي
نه پاکستان پر مخلولو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرنی برخه کې لوبو ته مجبور کوي چې د میکروبونو سره آشنا شي ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي د چاپیریال په برخه کې تاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي هغه څه چې په کورنۍ کې د ننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې د ننه روان دي
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو ډیرې کورنۍ دي چې خو لوی حویلې لري یعنی دا څنګه د چمدې نورو نړیوالو او ځینو هیوادونو په څیر د اسما کې لکه مخ سره د ژوند د طبیعت د کمخ سره مخامخ شوی نه افغانستان کې ډیره عادي غریب کورنۍ یو باغچه غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري که په خارونو کې وي او ښکته راښکته کیږي نو هڅه وکړي چې ماشومان ډیر ما کوټي کې مارالو یو وي ما ډیره اصلي کورنۍ په افغانستان کې کتلې دي چې دوی فکر کوي ماشوم ټول ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم می ساتلی دی پاک دی سوترا دی او چټلې سره نو مخامخ کې دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم د پاره چې پیوی وړي کوټې کې دي ته ماشوم ته بران غاړي دا د ته یو رقم بندښانه ده یو بند دی یعنی ماشوم ته پروا پهنه کې تر ټولو غټه جزا ده چې ته ورته وایې کینه غلی کینه دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نه خدلان به درته وایم ساده به درته وایم چې د موږ تاسو ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده دغه په دې ټول سیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوی دی چې کینه کاغه له جنگ له لامل دی کاغه د خپل د کورنۍ تاوتریخوالي له لامل دی کدا د نورو لستونزو لامل دی موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویل دی چې چپ او غلی کینه ته اوس خو ماشوم شاو غلی کینه ماشوم ما پرېدی چې غلی کینه ماشومانو ته که هیڅ ځای ونه لري په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان مرتراخته کې دوی پرېدی چې دوی خوځښت ولري د ماشوم اروا د په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی ماشوم د وادې په حال کې دی د ماشوم په روحي باندې د خوځښت خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه که د منډې کولې که دی پورته پورته ښکته پورته الوت هغه د چا خبره دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي نو ماشومان پرېږدي که حویلي لري که ځای لري پرې دی چې دوی چټل کلی ور واغوندي پروا نه لري، کمیستر لري کې خیر دی، یی شیم نه پکې ګلو سی پخې دی، ماشومان دی په خاتو کې، په کانو کې، په خاورو کې، په ونو دی وخی چې پروا نه لري. تاسو په ورځ کې یو څو ساتم که تاسو ماشوم آزاد پرې دی، باور وکړئ تاسو بیا ډیر صحتمند، یو ډیر پر ځان باندې پاسنا، یو زړور او هم همدارنګه یو ډیر ښه مغزه انسان روزلی وي، ځکه دا د ده مغز ده، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډېر ستایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي، هغه ماشومان چې غلي هغه ډېر ستایل کېږي.
نو بیا ولې، بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ګننګنه کوي، ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې، ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو، ولې نه اتفاق نه سره کوو. ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کښېنه او غلی کښېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی، هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان مه غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي مه اخلئ، دا د دوی حق دی. لوبې کول او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا یې نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي مه کښېنوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه، ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کښېننی، ماشوم د غلي کښېناستو دپاره جوړ نه دی، دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي، دی زده کوي. کله چې دی لوی شي، دی به غلی کښېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب پوې. دا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي، خپل د کورنۍ غړی پې وژني، دی به یې کوي، ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کښېنه، او ته ویلو ته هېڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. مونږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زمونږ څخه ډارن مه
جوړوئ. څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یوه تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغسې سوالګر کېږي. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کراته ووایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډېره ښه خبره ده. په مندو پلرونو مونږ تاسو چې کله غږېږو، نو د دې ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر مندو ته مونږ دغه مسؤلیت راجي کوو. خو بدبختانه سالی صاحب باید څه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي، د افغانستان مندې نیمګړی انسانانې بلل شوي، بلل کېږي. د افغانانو مندې بې واکه دي، د افغانانو مندې راټلې دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي، دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده. ځکه یو څوک چې په خپله پر رنز اخته دي، په خپله ناروغ دی، بل د بل ناروغ لاسنیوای نه شي کولی، خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ورزده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کوي. ماشومان د تاسو په تشریح باندې پوهېږي. راسن راټلو ته مه ورځئ، یعنی ماشوم که اور بل دی، ماشوم ته تاسو په دې خاطر چې رمه ور وهئ چې ته مونږ زیاتره وخت ماشوم راټو، ځکه اور دی هلته، د مونږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو، مونږ تاسو ماشوم راټو، او ته سپی او شکل دې ورک شه، خدای دې واخله، او ته ځوانې مرګ شي. ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي. تاسو ورته ووایاست چې دا اور دی، که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي، دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي، تاسو د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم، به در سره وکړم، دا ورته ووایاست. د دې پر ځای تاسو د درس ګټې ورته ووایاست، د دې شخصیت مه رټئ، د درس ګټې ورته ووایاست، نورې پرېږدئ. ماشوم سره پرتله کوي دي نه ویلو که توان ورته ووایاست دي ویلو ګټه ورته ووایاست موږ تاسو که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی ښه به دغه وای چې موږ تاسو ګټې خواته متوجه وای توان یوې خواته لږ سره پرېږدو دغه ګټو باندې سره وغږېږو اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خوا ته وړي بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سختدریزو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي خدای هم لا په منفي شکل در پېژني ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي هیچا ونه ویلې چې دغه ښکلی لمر وګورئ د ښایسته نړۍ وګورئ د دې ګلانو رنګونه وګورئ د دې موږ تاسو عقل د وجود د وجود برخې وګورئ د په زرهاو فلکونو حیوانات وګورې دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کې چې موږ تاسو رحم ولرو موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو که پیشو په غېږ کې راواخلي وای مکوه مکوه مرداړه ده که سپي ته یې ګوتې ور وړي وای مکوه مکوه مردار دی ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدې کړي دي پرېږدی ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي پرېږدی چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي که د دې سره یې زده کړي له انسانانو سره به یې زده کړي خدای وایي تاسو د مځکې والا باندې رحم وکړي د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي.
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یوه دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي؟
سالی صاحب ماشوم خو یو وخت لویږي ماشوم خو تل ماشوم نه دی تاسو خپله ځان سره فکر وکړئ د ټولو ماندو پلرونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي که تاسو ښه برخورد ورسره کړئ دوستانه اړیکې مو ورسره لرلې مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي خو که تاسو زور زیاتی ورسره کړئ سپک برخورد مور سره کړئ ځان مو زورور پېګنلی وي یو وخت تاسې سپینګیري کېږئ تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ ماشوم مو زورور کېږي نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي نو په درنښت درڅخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي ځکه دا ماشوم هم لویږي پر خپل پښو باندې درېږي دبدبه زده کوي دی بیا په نورو باندې ازمایي نو مه کوئ نه پیغمبر دغسې ویلي دي نه پیغمبرانو له خپلو اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهېږي بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهېږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي وایي چېرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي د ډار خو د ادب ورک شي ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینه یي ادب بم وي نو مینه خو ده مینه خو باید وي مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده دا هېڅ ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه ځان ته د دښمن وروزه ځان ته د سردردی وروزه ځان ته د یو اولاد ونه روزه د ښه اولاد دپاره د راتلونکي د ښې امسا دپاره د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ مینه په زړه کې درته ساتي حتی حیوانات مینه در سره وکي حیوانات سره چې مینه وکي هغه بدل در کوي نو انسان به په مینه ولې نه پیږي.
ډېره مننه رنگیزا جانې ستاسو خبرې جالبې وې په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او میناناک کړي چې پر آینده کې دوی ماشوم میناناک را لوی سي یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمې کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه
په همدې هیله ډېره زیاته مننه د مینې په هیله.